السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1398 هجری لمریز کال د چنګاښ یا سرطان اتمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د جون له 15 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. په دې نیم ساعته خپرونه کې به واورئ چې د ناټو عمومي منشي وایي په افغانستان کې د سولې بین الافغاني خبرې باید ژر تر ژره پیل شي، او په نړیوالو مسایلو کې د امریکا ولسمشر د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي په ګډون پر جګپوړو ایراني چارواکو د بندیزونو فرمان پرون لاسلیک کړ. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه. ولسی جرګه د خپل رئیس د ټاکلو لپاره نن په دوهم پړاو کې رای ورکوي. د کورنیو چارو وزارت هغو اعتراض کوونکو ته چې نن په کابل کې د مظاهرې پلان لري خبرداری ورکړی چې عامه نظم دې نه اخلالوي، او د سویس لوی څارنوال وایي د ازبکستان د پخواني ولسمشر د لور ګلنارا کریموا اړوند 133 میلیون ډالر یې ضبط کړي. بشپړ خبرونه. ولسی جرګه له نویو نوماندانو څخه د خپل رئیس د ټاکلو لپاره نن په دوهم پړاو کې رایه ورکوي. د لومړي پړاو په انتخاباتو کې میر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي سیالي وکړه چې په نتیجه کې رحماني 133 رایه وګټلې، خو 134 رایه په دې دلیل باطله شوه چې پر پاڼه یو اضافي ټیکه ایښودل شوی و او د لانجې باعث شو. دا لانجمنه رایه له اوږدو لانجو وروسته د پرونیو رایو په نتیجه کې باطله اعلان شوه، او د جرګې موقت رئیس محمد عالم سایی وویل چې هیڅوک د لومړي پړاو ګټونکی نه دی. د کورنیو دندو د اصولو د اتمې مادې له مخې هیڅوک په لومړي پړاو کې نه دی بریالی شوی. نو موږ او تاسې به سبا د انتخاباتو دوهم پړاو ته ځو. په پرونۍ غونډه کې همداراز ملک قیس نور د نوي رئیس تر ټاکل کېدو پورې د ولسي جرګې موقت مشر وټاکل شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هغو اعتراض کوونکو ته چې نن په کابل کې د مظاهرې پلان لري خبرداری ورکړی چې عامه نظم دې نه اخلالوي. د کورنیو چارو وزارت په دې اړه په یو بیان کې ویلي چې مظاهره د ټولو هیوادوالو مدني حق دی، خو هیڅوک حق نه لري چې په دې جریان کې له امنیتي ځواکونو سره نښتې وکړي. یو شمیر سیاسي جریانونو ویلي دي چې نن به د ولسمشر اشرف غنی د کار د دوام پر ضد د جوزا له لومړۍ نیټې د کار د دوام پر ضد اعتراضونه وکړي. د کورنیو چارو وزارت په بیان کې همداراز ویل شوي دي چې مظاهرچیان د وسلو د لیږد اجازه هم نه لري. افغانستان د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې پرون له خپل اووم سیال بنګلادیش سره پرله پسې اوومه لوبه هم وبایلله. دغه یو ورځنۍ لوبه د انګلستان د ساوت همپتون په لوبغالي کې د دواړو لوبډلو ترمنځ وشوه، په چې افغانستان وګټله او بنګلادیش ته یې د توپ وهنې بلنه ورکړه. بنګلادیشي لوبغاړو که څه هم ډیر ورو پیل وکړ، خو د پای اوورونه یې ښه ولوبول او افغانستان ته یې د اوو ویکټو په زیان سره د 233 منډو هدف وټاکه. په مقابل کې ټوله افغان لوبډله په 30 اوورونو کې په 200 منډو وسوځېده او لوبه یې د 28 منډو په توپیر وبایلله. ټاکل شوی چې افغان لوبډله راتلونکې لوبه د پاکستان پر وړاندې د جون په 29 نیټه په لیدز لوبغالي کې وکړي. لازادۍ رادیو خبرونه اورئ. ولسمشر ډونالډ ټرمپ څو ورځې وروسته له دې چې ایران د متحدو ایالاتو یوه بی پیلوټ الوتکه وویشتله، د یو فرمان په لاسلیک کولو سره پر ایران نوي بندیزونه ولګول. ټرمپ پرون دوشنبه په سپینه ماڼۍ کې د دې امر د لاسلیک کولو پر مهال وویل چې پر ایران فشارونه به دوام وکړي او هیڅکله به د اټومي وسلو جوړولو ته پرې نه ښودل شي، خو هغه زیاته کړه چې امریکا له ایران سره جګړه نه غواړي. د امریکا ملت سوله غواړي، موږ له ایران سره جګړه نه غواړو. زه هغې ورځې ته په تمه یم چې ټول بندیزونه لرې شي او ایران وکړی شي یو سوله ییز بریالی او ګټور هیواد شي. د دوی لخوا که هر څوک خبرې غواړي زه ورته په تمه یم. ټرمپ وویل د بی پیلوټ الوتکې د ویشتل کېدو له پیښې پرته هم ټاکل شوی و چې امریکا پر ایران نوي بندیزونه ولګوي. لبلی خوا په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر وایي چې د سیمه ایز امنیت په اړه خبرو ته اړتیا شته او له سرمنشي انتونیو ګوتریش څخه یې په دې برخه کې د مرستې غوښتنه کړې. مجید تخت روانچی ویلي چې اوسمهال له امریکا سره د مستقیمو خبرو لپاره شرایط مناسب نه دي. هغه دا خبرې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په هغه غونډه کې وکړې چې د امریکا په بلنه او د بندو دروازو تر شا پرون جوړه شوې وه. د ایران سفیر وویل هیواد به په داسې وضعیت کې چې د بندیزونو له تهدید سره مخامخ دی د خبرو وړاندیز ونه مني. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک پر اتو قمندانانو او د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای په ګډون پر نورو ایراني چارواکو نوي بندیزونه لګولي. او د سویس لویه څارنوالي وایي د ازبکستان د پخواني ولسمشر د لور ګلنارا کریموا اړوند 133 میلیون ډالرې ضبط کړي دي. میرمن کریموا د اداري فساد په قضیه کې په سویس کې بندي ده. د سویس د لوی څارنوال د دفتر په پرونۍ اعلامیه کې راغلي دي چې کریموا د خپل یو خپلوان د شرکتونو په نوم بانکي حسابونه پرانیستي وو او په دې توګه یې نیول شوې پیسې پټې ساتلې وې. سویسی چارواکو ویلي چې دا پیسې بیرته ازبکستان ته استوي او د میرمن کریموا توران خپلوان به 400,000 ډالر جریمه شي. ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري او تاسو د شیبه خبرونه واوریدل. قدر مرا وردونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي راډیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادي راډیو .com او ازادي راډیو .org د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده. د خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. راپورونه خبرو پدا سال کې چې طالبان له امریکایي چارواکو سره د سولې د اوم پړاو خبرو کې د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال ویش موافقې ته سترګې په لاره دي. د ناټو عمومي منشي د بین الافغاني خبرو په ژر تر ژره پیل ټینګار کړی. په بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د را روانې غونډې په اړه یو راپور هم لرو. په نورو موضوعاتو کې د کورنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د پخواني رئیس کرام الدین کریم د نیولو لپاره هڅې روانې دي. او د کونړ اوسیدونکي وایي چې د لرګیو قاچاقبرانو د ځنګلونو د ایستلو لپاره نوې لارې چارې موندلې دي.
داسې پروګرام شروع شوی دی چې په سیند کې د لرګي یو بل پسې تړي او کلکوي او بل پسې 40-50 لرګي یو ځای کوي او په سیند کې په دې اوبو کې وړل کېږي.
په نړیوالو مسایلو کې به پر ایرانی چارواکو د امریکا د نویو بندیزونو له جزئیاتو خبر شئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. پام وکړئ قدرمنو اوریدونکو د دې خبرې مجلې لومړی موضوع ته. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي د افغانستان د سولې لپاره باید بین الافغاني خبرې ژر تر ژره پیل شي. لبلې خوا طالبانو هیله څرګنده کړې چې له امریکا سره د افغانستان د سولې په خاطر د خبرو په اووم پړاو کې به له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو مهالویش اعلان شي. ملالۍ بشیر په دې اړه د راپور برابر کړی.
د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د پاکستان د بهرنۍ چارو له وزیر سره د لیدو پر مهال ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې په خاطر باید بین الافغاني خبرې ژر تر ژره پیل شي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د دوشنبه په ورځ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناټو په مرکزی دفتر کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره ولیدل. د دوشنبه په ورځ ناټو په خبر کړي خبر پاڼه کې ویلي چې ینس ستولتنبرګ له قریشي سره په خبرو کې وویل چې په سیمه کې د افغانستان د سولې په خاطر باید ټول هیوادونه خپل مثبت رول ولوبوي، ځکه په افغانستان کې امنیت او ثبات د ټولې سیمې په ګټه دی. په همدې حال کې د قطر په پلازمینه دوها کې د طالبانو ویان سهیل شاهین د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل دا ډله هیله منه ده چې له امریکا سره په اووم پړاو خبرو کې به له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش اعلان سي. ټاکل سوی د راتلونکي شنبه په ورځ چې د جون میاشتې 9 نیټه ده د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ په دوها کې اووم پړاو خبرې پیل سي. د خبرو ته اووم پړاو د نیټې په اړه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي او د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دواړو پر خپلو ټویټر پاڼو لیکلي. زلمی خلیلزاد مخکې پر ټویټر پاڼه لیکلی چې قطر او افغانستان ته تر سفر وروسته داسې ښکاري چې ټول لوري په مذاکراتو کې چټک پرمختګ ته لیواله دي. سهیل شاهین له ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د مذاکراتو په دې پړاو کې دوه ټکي د اجنډا برخه دي. د ده په خبره دا ټکي دا دی چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش وټاکل سي او د افغانستان خاوره به د هیڅ بل هیواد پر ضد نه کاریږي. د ده په وینا له افغان حکومت سره د طالب استازو د مخامخ خبرو او د اوربند په اړه خبرې به په وروستیو پړاوونو کې مطرح سي. خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي مخکې څرګنده کړې چې امریکا یوازې له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو لپاره نه، بلکې د سولې د یوه بشپړ تړون په لټه کې ده، او که پر ټولو څلورو مهمو مسئلو موافقې ته ونه رسیږي پر هیڅ یوه موضوع به موافقه ونه سي. ده د تیرې سې شنبې په ورځ پر خپله ټویټر پاڼه یو ځل بیا ټینګار کړی چې که پر ټولو موضوعاتو موافقه ونه سي پر هیڅ موضوع به موافقه نه کیږي. لپیل راهیسې د امریکا د استازي او طالبانو ترمنځ د خبرو تمرکز پر څلورو موضوعاتو و: له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل، د افغانستان خاوره به د هیڅ بل هیواد پر ضد نه کاریږي، اوربند، او له افغان حکومت سره د طالبانو مستقیمې خبرې. د امریکا د استازي او طالبانو ترمنځ په دوحه کې اووم پړاو خبرې دوې ورځې وروسته له هغه پیلیږي چې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې به د پنج شنبې په ورځ د ناټو دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پای ته ورسیږي. افغانستان ته د ناټو لوړ پوړي ملکي استازي نیکولاس کی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په بروکسل کې د غوڅ ملاتړ ماموریت د دفاع وزیرانو په غونډه کې به د افغانستان په اړه معلومات شریک کړي. د زیاته کړې چې نړیوال اتحاد او ټینګ هوډ به د سولې په تاریخي فرصت ترلاسه کولو کې له افغانانو سره مرسته وکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ناټو عمومي منشي وایي په افغانستان کې د سولې بین الافغاني خبرې باید ژر تر ژره پیل شي. په همدې حال کې په یو بل راپور لرو چې په ټاکل شوې په بروکسل کې د ناټو د دفاع د وزیرانو په غونډه کې چې را روانه اونۍ کې جوړیږي چې په همدې اونۍ کې جوړیږي د افغانستان د سولې په اړه بحث وشي. د ناټو غړي به د ناټو د دفاعي لګښتونو د امریکا او روسیې ترمنځ د سړې جګړې د کلونو پر مهال د یو تړون په اړه هم خبرې وکړي، خو د افغانستان موضوع به یې د اجنډا مهمه برخه وي. مصطفی صدیقی له بروکسل څخه په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د شمالي اتلانتیک سازمان یا ناټو تړون یو څلوېښت غړیو او شریکان روانې اونۍ د بروکسل پلازمېنه بلجیم کې د افغانستان د سولې او امنیت په اړه بحث کوي. د ناټو نهه ویشت غړیو هیوادونو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ ناسته د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو په بروکسل کې د دغه سازمان په مقر کې ترسره کیږي. د ناټو د عمومي منشي مرستیال ویان پیرس کزاله د ناټو دفاع وزیرانو د بحثونو د اجنډا په اړه ازادي راډیو ته وویل: هغه وایي د افغانستان په اړه په ناسته کې تمه کیږي چې زموږ دفاع وزیران یو سوله ییز جوړ جاړۍ ته د رسیدو په خاطر د افغان سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو له هڅو یو وار بیا په بشپړه توګه ملاتړ وکړي. تر څنګ یې تمه ده چې د ناټو دفاع وزیران د افغانستان په اړه خپلې اوږدمهالې ژمنې بیا نوې کړي، په خاصه توګه د افغان پوځیانو او امنیتي ارګانونو د لا پیاوړتیا او پراختیا په برخه کې. د ناټو د عمومي منشي مرستیال ویان پیرس کزاله وایي په دې غونډه کې په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر، د ناټو لوړ پوړي ملکي استازي نیکولاس کی، د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد، او د ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې او نړیوال بانک استازي هم برخه اخلي. د افغان پوځیانو د مالی لګښت هر کال 15 میلیارد ډالر اټکل کیږي چې ډیره برخه متحده ایالاتونه ورکوي. د ملاتړ او دادګیرنې ترڅنګ ځینې ستونزې هم شتون لري. ناټو په 2014 کال کې په افغانستان کې خپل محارب ماموریت پای ته ورساوه. له هغه وخت راهیسې افغان پوځیانو سخته هڅه کړې چې طالب جنګیالۍ د افغانستان کوم ولایت نیولو ته پرې نږدي. ټول ټال په افغانستان کې د ناټو د پوځیانو شمیر څه باندې 12,000 ته رسیږي. مصطفی صدیقی، ازادي راډیو، بروکسل.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
قدر منوریدونکو د دې خبري مجلې په دوام کې نور موضوعات هم لرو. خدای شیبه صفی الله ستانکزی ته غوښ شي چې د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه کوي.
ډیلی میل رسپانې افغان رسنیو ته د طالبانو د ګواښ په اړه یو رپورټ خپور کړی دی. طالبانو د دوشنبې پر ورځ اعلامیه خپره کړه چې یو شمیر افغان رسنۍ د دوی د فعالیتونو ضد اعلانونه خپروي او که تر یوې اونۍ له دې کاره لاس وانخلي بریدونه پرې کوي. ډیلی میل لیکلي طالبانو افغان رسنۍ، ټلویزیوني او راډیوي شبکې مخکې له دې هم هدف ګرځولي، خو دا لومړی وار دی چې د یوې مشخصې موضوع پر سر دا وسلوال رسنیو ته ګواښ کوي. ورسپانې دا مشخصه موضوع په رسنیو کې د حکومت لخوا د تمویل شویو اعلانونو خپرو ولیا دوی. طالبانو په افغان رسنیو مخ کې د زینو بریدونو مسولیت په غاړه اخیستی دی او دلیل یې راوړی چې د دوی په خبره د رسنیو د دوی ضد فعالیتونه کول. د 2014 کال په جنوري کې د طالبانو لخوا د تلوچ لویزون د کارکونکو پر موټر برید او د دې رسنۍ د وو کارکونکو وژل پر رسنیو د طالبانو د مرګونو بریدونو یوه لویه بیلګه یادیږي. افغان خبریالان او مدافع ډلې بیا وایي ل خپل دریز نه پشا کیږي او طالبان د خپل ګواښونه بیرته واخلي. د افغان خبریالانو ګڼو مدافع ټولنو او د رسنیو مشرانو د دوشنبې پر ورځ په یو بیړنۍ غونډه کې اعلان وکړ چې دوی د قانون په چوکاټ کې خبرونه کوي او طالبان د دوی ته حدود نه ټاکي. واشنگتن پوسټ ورسپانې د غزنی ولایت د خواجه عمري ولسوالۍ په اړه یو مقاله لیکلې چې په دې وروستیو کې له طالبانو نیول شوې ده. د ورسپانې په لیکنه د دې ولسوالۍ د کنټرول له بیا ترلاسه کولو وروسته ځینې هیلې شته چې ښایي په غزنی کې جنگونه مخ په ختمېدو وي. په دوام کې راغلي له غلدانو ډکې کروندې په خواجه عمري ولسوالۍ کې پوره یو لس میاشتې د طالبانو په کنټرول کې وي. شاوخوا 360 افغان پوځیانو دوهونی مخکې دا ولسوالۍ چې د کابل جنوب لویدیځ خواته په 1.5 کیلومتره کې پراته ده بیرته له طالبانو ونیوله. واشنگتن پوسټ لیکي غزنی په تیرو څو کلونو کې د طالبانو یو له اصلي مرکزونو بلل کېده. تیر کال په اګست میاشت کې د ډلې په غزنی خار باندې له بیلابیلو خواو ډلې زبرید وکړ چې په جګړو کې د افغان پوځیانو او طالبانو لوري تسلګونه کسانو وژل شول. د جګړو په سبب په غزنی کې د ولسی جرګې انتخابات ونه شول. واشنگتن پوسټ تر اسپانې په خپل مقاله کې د افغانستان د دفاع وزارت د سرپرست اسدالله خالد خبرې هم خبرې کړي چې ویلي دي ملي اردو په ټولو ولایتونو کې له دفاعي حالت ته هاجمي حالت غوره کړی او په ترهګرو باندې فشار لا زیاتیږي.
لازدای رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی د هیواد د فوټبال د ملي فدراسیون د پخوانی رئیس کرام الدین کریم د نیولو لپاره هڅې روانې دي. د خبره د دې وزارت ویان پرون ازادۍ رادیو ته وکړه. په همدې حال کې د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان وایي د څارنوالۍ له حکم وروسته د کورنیو چارو وزارت باید سمدستي تورن کس ونیسي. په دې اړه تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
که څه هم د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د پخواني رئیس کرام الدین کریم د نیول کېدو له حکم نه نږدې یوه میاشت تیریږي، خو دی تر اوسه پورې هم نه دی نیول شوی. د کورنیو چارو د وزارت ویان نصرت رحیمی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کرام الدین کریم د نیولو لپاره د دغه وزارت هڅې تیزې شوې دي.
د دې بخش قرار
اداره مت دی وی په دې برخه کې د لوی سرنوالۍ لخوا یو مکتوب کورنۍ چارو وزارت ته رسیدل. مونږ خپل اړوند سانګو ته جدي سپارښتنه کړې چې د هیواد د نافذه قوانینو پر بنسټ په دغه برخه کې جدي قانوني چلند ترسره کړي. شاوخوا میاشت مخکې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون پر پخوانی رئیس کرام الدین کریم د فوټبال د خزینه لوبغاړو د جنسي زورونو د تورونو له امله د ګمارل شوي پلاوي لخوا کورنیو چارو وزارت ته د ده د نیولو حکم لیږل شوی و. بلخوا د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا هم کرام الدین کریم د تل لپاره په ملي او نړیواله کچه د فوټبال له فعالیتونو منع کړی دی. د فیفا د اخلاقي کمیټې قضایي برخې د جون په اتمه خاغلی کریم له صلاحیتونو نه په ناوړه ګټې اخیستنې او د فوټبال د خزینه لوبغاړو پر جنسي زورونو ګرم بللی او د 1,000,000 نغدو امریکایي ډالرو په ورکړې جریمه کړې ده. په ورته وخت کې د حقوقي چارو پوهان وایي د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا د یو کس د نیولو له حکم وروسته د کورنیو چارو وزارت باید پرته له ځنډه تورن کس ونیسي. کبیر رنجبر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د وویل کله چې یو حکم صادریږي باید پرته له ځنډه پلی شي، خو که نه پلی کیږي حتما یو دلیل لري یا منطقي دلیل چې د منلو ده یا د فساد مسأله ده یا دا چې د شخص ځانګړی ادرس معلوم نه دی. په دې صورت کې یو معقول عذر دی، او که دغه معقول عذر او دلایل نه وي معذرت نه قبلیږي او مسأله د قانون نقص ده. ځینې عام خلک په دې حقله انتقاد کوي، وایي دا یوازینی مورد نه دی چې د قانون حکم په خپل وخت نه پلی کیږي، بلکې مخکې له دې هم پر ځینو تورانو زورواکو او چارواکو قانون نه دی پلی شوی. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
خبری مجله اوري.
د کونړ ولایت اوسیدونکي وایي چې د لرګیو قاچاق برانو بهر ته د ځنګلونو د ایستلو لپاره نوې لارې موندلې دي. د دوی په وینا اوس د لرګیو قاچاق د کونړ د سیند له لارې کیږي. دوی له حکومت نه غواړي چې د دې کار مخنیوی وکړي. روحالله انوري راپور راکوي.
د کونړ اوسیدونکي وایي که څه هم چې په تور سړک او نورو لارو د لرګیو د قاچاقو مخه تر ډېره حده نیول شوې، خو اوس د لرګیو قاچاقوړونکو بله لاره پیدا کړې او په سیند کې د اوبو په وسیله د لرګیو قاچاقو ته مخه کړې ده. محمد ولی او شیرغنی وایي
لویا لار او په تور سړک باندې بکېدل، په دې غرونو به اوختل جلال آباد ننګرهار ته وغېدنه به اخوا انتقالېدل. اوس داسې پروګرام شروع شوی دی چې په سیند کې د لرګي یو بل پسې تړي او کلکوي، یو بل پسې څلوېښت پنځوس لرګي یو ځای کوي او په سیند کې په دې اوبو کې وړل کېږي. اوس باید د دې مخنیوی وشي.
تور سړک باندې د لرګیو قاچاق کېدو، خو اوس هغې کچه څه هم راښکته شوې ده. د سیند د لارې خلک اوس د لرګیو قاچاق کوي، په سیند کې خوشي کې وروسته پسې یا په موټر او یا په ټوب باندې رواني، د خپلې وسې اندازه بس د لرګیو قاچاق د سیند د لارې کوي.
دوی وایي که حکومت د لرګیو د قاچاقو مخه ونه نیسي، نو د ځنګل وهل به دوام وکړي او د کونړ اوسنۍ ښکلا به نوره هم زیانمنه شي. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله ساپي څه موده وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ولایت په یو شمیر لرې پرتو او ناامنو سیمو کې اوس هم د ځنګل وهل دوام لري.
چې کله د طالبانو رژیم پای ته رسېدلی دی، زمونږ د اعدادو د ارقامو مطابق 15 میلیونه فوټه مقابل لرګي د کونړ نه وتلی دی.
د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال هم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له کومې ورځې چې د کونړ جلال آباد او نورو سرکونو باندې د لرګیو د غیر قانوني لیک د مخه نیول شوې ده، له هغه وروسته قاچاقوړونکي کوښښ کوي چې لرګي د سیند له لارې جلال آباد او نورو ځایونو ته ورسوي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران د مشر آیت الله علی خامنهای په ګډون د دې هیواد پر جګپړو چارواکو د بندیزونو امر پرون لاسلیک کړ. دا کار څو ورځې وروسته له هغې کیږي چې امریکا وویل ایران په هرمز تنګي کې د امریکا یوه بی پیلوټه الوتکه ویشتلې. د موضوع جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي پر ایران به فشارونو ته دوام ورکړي او ایران به هیڅ کله اټومي وسلې جوړې نه کړي. دا خبره ټرمپ د دوشنبه په ورځ په داسې حال کې وکړه چې د ایران پر ضد یې د نویو بندیزونو امر لاسلیک کړ. د زیاته کړه
دا اقدامات د ایران د روانو پرونکو فعالیتونو په وړاندې دي. مونږ به تر هغه پر تهران فشار ته دوام ورکو چې د ایران رژیم د اټومي وسلو د جوړولو د هڅو، د یورانیم غنی کولو، د بالستیک توغندیو جوړولو، د تروریزم سره له تړاو او ملاتړه بهرنیو شخړو ته د لمن وهلو او امریکا او متحدانو په وړاندې د اقداماتو په ګډون له خپلو خطرناکو فعالیتونو لاس واخلي.
د امریکا د خزانې وزیر سټیفن منوچن ویلي له دغو بندیزونو سره به د هغو ایرانیانو د میلیاردونو ډالرو په ارزښت شتمنیو مخه ونیسي چې د آیت الله د دفتر ملاتړ کوي. ده زیاته کړه چې د ایران د بهرنیو چارو پر وزیر محمد جواد ظریف به هم د روانې اونۍ په پای کې بندیزونه ولګول سي. د واشنگتن او تهران ترمنځ وضعیت هغه وخت نور هم ترنګلی سو چې د تیرې پنجشنبه په ورځ ایران د امریکا یوه بې پیلوټه الوتکه وویشتله. امریکا ویلي د الوتکه په نړیوال هوایی حریم کې ویشتل سوې، خو ایران ویلي الوتکه په خپل هوایی حریم کې ویشتلې ځکه یاد دي امریکایي الوتکې د مځکنۍ بشپړتیا له نړیوال قانونه سرغړونه کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د امریکا ملګرو هیوادونو سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو ته سفر کړی دی. په متحده عربي اماراتو کې د امریکا ماموریت پر ټویټر پاڼه لیکلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو به د عربي اماراتو له چارواکو سره د نړۍ د تروریزم تر ټولو لوی تمویلونکي د مخنیوي لپاره پر نړیوال ائتلاف را مستقولو خبري وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دوشنبه په ورځ د سعودي عربستان له چارواکو سره تر لیدو وروسته له جده څخه ابو ظبي ته ورسید. پامپیو سعودي عربستان ته تر سفر مخکې د یک شنبه په ورځ په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل چې په سیمه کې د امریکا له دواړو متحدانو سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو سره به پر دې خبرې وکړي چې څه ډول یقیني کولای سي یو نړیوال ائتلاف جوړ کړي چې په نړۍ کې د ترهګرۍ د ستر ملاتړې په وړاندې ودرېږي. پامپیو دغه راز د ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبره تکرار کړه چې وایي واشنگتن له تهران سره له قید او شرط پرته خبرو ته تیار دی. ایران بیا د دوشنبه په ورځ ویل چې که امریکا پر ایران لګولي بندیزونه لیرې کړي نو خبرې شای احتمال ولري. د ایران د ولسمشر حسن روحاني سلاکار حسام الدین آشنا پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې له ایران سره تر اټومي تړون ورهاخوا د غوښتنو په بدل کې باید ایران ته نوي امتیازات ورکړل سي او هغه هم له نړیوال تضمین سره.
نړیوال مطلب مو واورید. قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې غوښتل تاسو ته د ازادۍ رادیو د پزړه پورې محاورو برخه وړاندې کوو چې د ژوند رنگونه نومیږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. ولسی جرګه د خپل رئیس د ټاکلو لپاره نن د نویو نوماندانو له ډلې په دوهم پړاو کې رای ورکوي. ویل کیږي چې نږدې لسو کسانو د جرګې د ریاست لپاره ځانونه کاندیدان کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هغو اعتراض کوونکو ته چې نن یې د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته د ولسمشر اشرف غنی د کار د دوام پر ضد په کابل کې د مظاهرو پلان برابر کړی خبرداری ورکړی چې امن نظم دې نه اخلالوي. د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي له درې ورځو راهیسې د دې ولایت په بالا بلوک، بکوا او پشترود ولسوالیو کې پوځي عملیات پیل شوي دي. چارواکي وایي چې تر اوسه په دې عملیاتو کې لس وسلوال مخالفین وژل شوي. د افغانستان د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې پرون افغان لوبډلې له بنګلادیش څخه